کې پښتو برخه کې مهم خبري موضوعات واوري. لن خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ یو ځل بیا د افغان خوځو او جنود بشري حقوقو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلی. خغلی بینټ پرون د ډنمارک په پلازمینا کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. تفصیل به وروسته خبر شي. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت د ویان شرافت زمان لخوا رسنیو ته استول شوی خبر پانه کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوی. د خبر پانه کې جاته شوی ډیر ژر به اړوند ادارو ته په رسمي او مکتوبي شکل دا خبر ورکړل شي. د طالبانو د روغتیا وزارت دا پریکړه داسې مال کوي چې افغانان شکایت کوي ډاکټران له درملتونونو سره د خپل اړیکو لمخي شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا نور درملتونونو کې نه پیدا کیږي. یو مرستندو یا ټولنه د خوست ولایت په سپیرې ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنی کورونه رغوي. بختر دولتي خبري اژانس چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د فعالیت کوي طبيب په خدا درسیدنې وزارت د سرچینو له قول لري کې د دې وزارت د معین پرون د ابرار په مؤسسې ته په سپیرې ولسوالۍ کې د متضرر کورنیو لپاره د دایمي استوګن ځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړه. خبر کې جاته شوې ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د شپږ زره د شپږ سوه 50,000 امریکایي ډالر په لګښت د 230 پټو ځانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو د پروژه بشپړوي. د افغانستان بانک په پام کې لري چې نن یک شنبه 10 میلیون امریکایي ډالر په آزاد بازار کې د لیلام لپاره وړاندې کی. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي په خپل ټوئیټر باندې د دې مزایدي خبر خپور کړي. د افغانستان بانک په بازارونو کې د افغاني درزخ د ثابت ساتلو په هدف په تیر څو باندې یو کال کې نږدې هراونی 2 میلیون ډالر په بازار کې لیلاموي. څو ساعت اورستل دي چې کیف د اوکراین د ختیس په لیمان ستراتیژیک خار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي د دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدی خارې خپل ځواکونه وستلې دي. د اوکراین دفاع وزارت پرون ویل چې ځواکونه لیمان خار ته نه وتی دي. لیمان په روسي ورځو کې د اوکراینی ځواکونو د دفاعي حمله مرکز و. په همدې حال کې کیف ویل دي چې تر هغه وخت به د سولې خبرې ونه کړي چې د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ژوند دی. او لیونان څخه بلغاری ته د غازو یو نوی نل لیکي پرون فعالیت پیل کړ. تا مړه چې دا بد روسي د غازو پر سرچینو د بلغاریا او نورو هیوادونو اتکا کم کړی. د اروپای کمیسیون مشري اورزولا وان دیرولین د بلغاریا په پلازمینا سوفیا کې د دې نل لیکي د پرانستلو په مراسمو کې وویل
موږ باید د خپل اقتصاد د بنسټ په تیره د واحد بازار ساتنه وکړو. د اروپایي ټولنې د ځواک نښه همدا ده او د ټولنې شتمني له واحد بازار سرچینه اخلي. د ګډې اروپایي حللارې پرته زموږ د ټوټې ټوټې کېدو خطر شته.
بلغاری ته به د دین لیک له لارې له آذربایجانه ګاز ورسیږي. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبريږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکوونکی وايي باید اجازه ورنکړل شي چې افغان خوځو سره د طالبانو د لومړی واکمنۍ چلند بیا تکرار شي.
د نړۍ په هیڅ ځای کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکن ده.
ل طالبانو سره د شبیو بشری مرستو د ویش دورنوالي پاړه پراخي اندېښنې شته.
دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه سهار هوا تزي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي نو پکې مالی فساد ډیر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
وروسته تر دې چې پرون په کابل کې خزینه لار یونکوونکو وویل طالب واستوال ورسره لتا او تریخوالي ډک چلن کړي. یونامال طالبان غوښتي چې د سولېز لار یونکوونکو پر وړاندې د وسلو لکارولو ډډه وکړي. او د اوکراین چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولای دی. خراغلاست د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکی یو ځل بیا د افغان جون او خوځو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. ریچارډ بینټ پرون په ډنمارک کې له یو شمیر افغانانو سره کتنه کې ویلي د نړۍ په هیڅ هیواد کې له خوځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په داسې حال کې چې افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخامخ دی، افغان خزو د روان وضعیت پر وړاندې خپل غږ اوچت ساتلی او خپل حق واړی. ریچارډ بنټ پرون د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانستان د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په کتنه کې وویل
د نړۍ په هیڅ ځای کې له ښځو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي. دا یوازې په افغانستان کې ممکنه ده. که څه هم یو ځل پخوا داسې شوي وو چې هغه هم د 1989 او 2001 کلونو ترمنځ د طالبانو په لومړي ځل واکمنۍ کې وو، باید اجازه ورنکړو چې دا ډول چلند تکرار شي. افغان ښځې داسې احساسوي چې له پامه غورځول شوي او هیرې شوي دي. دا یو واقعیت دی او هیله لرم چې په دې کې به بدلون پیل شي.
خغلی بنت افغان مېرمنو د هڅو ستاینه وکړه. وی ویل چې دوی نه یوازې د خپل حقونو بلکې د افغانستان د ټولو وګړو د بشري حقونو د ټینګښت لپاره هڅې کوي. د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي په پکتیکا ولایت کې د لنډې مودې لپاره د نجونو د منځنیو خوانځیو او لیسو د پرانیستو او د هغو د بیرته بندېدو راپورونو ته په اشاره سره وویل چې طالبان په خپلو کې یو واحد دریځ نه لري. د پرونی غونډې کوربا په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو ټولنه وه. د دې ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات تیر ماښام له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا غونډه د کابل په دشتي بچی سیمه کې د جمعې ورځې د خونړۍ حملې د قربانیانو یاد ته د درناوي په وړاندې کولو سره پای ته ورسیده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یونما د راپور له مخې په دې برید کې ټول 15 کسان چې ډېرې انجونې وې وژل شوي او لاتیا زیات نور کسان ټپیان شوي دي.
او د لموچې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي د افغان جنو خوځو د بشري وضعیت په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده. په اروپا کې د افغان حقوق پوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې پرون له خغلی بنټ سره په یو غونډه کې یو ځای وو، د همدې غونډې په اړه له احمد تکل سره مرکه کړې او په پیل کې د دې غونډې د هدف په اړه پوښتنه ځواب کړې.
ټول ګډون کوونکي په افغانستان کې د روان فوجي یعنی په افغانستان کې د نقض حقوق بشر او فاجعه حقوق بشری او همدارنګه تروریستي جنایات چې په افغانستان کې تر سره کیږي، هغه جنایات چې پرون تر سره شو په کابل کې، په دا مصايب کې مفصل صحبت وشو او ټول غدنوال نتنا چې مشکلات د افغانستان مطرح کړ، بلکې د دې مشکلاتو د مقابلې په خاطر خپل نظریات خپل ولاندیزونه مطرح کړل.
د دې غونډې ګډونوال څوک او لکه کوم ځایونه راغلي وو؟
په دا جلسه کې تر 100 نه زیات د مختلفو سیاسي، فرهنګي، اجتماعي، مسلکي نهادونو مسؤلان په حضوري ډول یا د زوم لارنه یا په تحریري ډول اشتراک درلود. تقریبا تر 100 نه زیات نهادونه د جلسې سره امنوایی او امغږی درلوده. اکثریت ګډون کوونکي په جلسه ځوانان، د ښځو فعالین او همدارنګه د فرهنګي نهادونو مسؤلان او سیاسي شخصیتونه اشتراک درلود، د ټول قومونو استازو اشتراک درلود. یعنی د ملی لحاظنه، د قومي ترکیب لحاظنه ټول اقوام په دا جلسه کې ګډون درلود او ټول په یو غږ او یووالي د افغانستان د ملي منافع پر بنسټ، د افغانستان د ملي او مسالې او د دفاع په خاطر خپل امغږی او یووالي مطرح کړ.
او په دې غونډه کې کومې فیصلې هم وشوې کنا؟
د دې فیصلې تصامیم په یو استټمنټ او یا بیانیه کې هغه شوې ده چې ډیر ژر به خبري او مطبوعات ته لیږل کیږي د حقوقپوهانو ټولنې لخوانه.
په اروپا کې د افغان حقوقپوهانو ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات چې پرونې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ سره یو ځل یو غونډه کې ګډون کړی و، چیرې چې دا یادونه شوې وه د نړۍ په هیڅ سیواد کې له خلکو سره د افغانستان په څیر چلند نه کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر له طالبانو غوښتي چې د سولې زولاریون کونکو پر وړاندې د وسلو لکارولو ډډه وکړي. پروند د کابل په دشتي بچی سیمه کې د تیرې ورځې د برید د غندنې په تړاو یو شمېر معترض خوځو چې لاریون یې کوي دا وکړه چې طالبانو له دوی سره ناسم چلند کړی او د لاریون پر مهال پر دوی هوایی ډزې کړي دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما له طالبانو غواړي چې د سولې زو مظاهرو پر وړاندې د تاوتریخوالي کار نه اخلي. یوناما په یو بیان کې چې پرون پر ټوئیټر خپور شو د معترضو میرمنو د مظاهرو د یوې ویډیو د خبرولو ترڅنګ لیکلي له هغو میرمنو سره چې د هزارګانو په سیمه کې د جمعې ورځې له برید وروسته د خپلو ټولنو د خوندیتوب غوښتنه کوي د تاوتریخجن چلند صحنې بګنون کې دي. دوی نامه په دې بیان کې له طالبانو د ټولو افغانانو د حقونو د خوندي کولو او د سولې زو مظاهرو د حق د مخنیوي لپاره د وسلې د نه کارولو غوښتنه شوه. د پرونیو مظاهرو ګډونوالو میرمنو ویل چې د کابل په دشت برچی سیمه کې د کاج پر خوونیز مرکز د برید د قربانیانو لپاره عدالت غوړي. دوی ادعا کوله چې په هزار میشتو سیمو کې حمله د دوی د نسل وژنې لپاره کیږي. معترضانو همدارز ویل تر څو چې ځانمرګي حمله وي خپل مبارزې ته به دوام ورکړي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په دشت برچی سیمه کې چې ډیری اوسیدونکي هزارګان دي د پخوانیو حملو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی. دا ډله پر طالبانو هم وخت نا وخت حمله کوي. بل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویل دي چې په افغانستان کې روسي حمله شریر کړې کوي. د وزارت پرته لدې چې د ځنګړې ډلې نوم وخلی ویل دي چې دا د افغان ولس د دښمنانو لخوا د سیسه ده. پاینه حال کې د کاج په خوونیز مرکز کې د جمعې ورځې د 14 د قربانیانو د شمیرې په اړه زد نقیز شمیرې ورکړل شوی. یوناما پرون په یو مخکینی بیان کې وویل چې په دې برید کې لک تر لګه 15 ډیر شکسان وژل شوی او 2 اتیا تنه نور ټپیان دي. یوناما هم درز ویل چې په 15 ډیر شو وژل شویو کسانو کې ل شلو زیات انجونې شامل دي. د طالبانو د حکومت امنیتی چارواکو مخکې د شلو کسانو مړینه تایید کړې وه، خو فرانس پرس خبری آژانس پرون د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي له قوله چې نه غوړي پر راپور کې نوم یاد شي خبر ورکړ چې په دې 14 کې 25 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي.
ازادي رادیو پر لاندو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو لومړی لوبه د اکتوبر په 14 د سریلانکا او نیمیبیا ترمنځ کیږي. ها خو افغان لوبډله چې د دې جام یو مهمه لوبډله بلل کیږي او لخورا قوي لوبډله سره ګروپ کې ده، هیله خي چې خې لوبي به وکړي. د کرکټ شلوریز نړیوال جام کله او څنګه پیل شو؟ احمد شیبر د خپل راپور په پیل کې هم دې پښتنو ته جواب وایي.
د شلورونو د کرکټ نړیوال جام لومړی ځل په 2001 کال کې پیل شو. کوربه جنوبی افریقا و. تر دې وروسته وڅل د نړیوالو لوبي په بیلابیلو هیوادونو کې ترسره شوې دي. تر اوسه دا جام 2 ویسټ انډیز ګټلې ده. لدی پرته هند، پاکستان، انګلستان، سریلانکا او استرالیا یو یو ځل دا جام خپل کړی دی. په تیرو نشته شپږو پیړیو کې چې د کرکټ لوبي د انګلستان له جنوب ختیځه پیل شوې دي، بیا د بریتانیا له امپراتوري سره خپرې شوې، د 19مې پیړۍ په پیل کې د کرکټ د نړیوال شورا لره منځته کېدو سره نړیوال مسابقې شروع شوې دي. د کرکټ نړیوال جام په یوازې یو ورځنۍ وو چې لمړی ځل په 1950 کال کې وشو. دا جام هر څلور کال وروسته ترسره کیږي او راتلونکي لوبي په 2023 کال کې په هند کې دي. د ټیسټ لوبو نړیوال جام هم اوس پیل شوی دی چې تیر کال نیوزیلند خپل کړ. د شلو ورونو په لمړیو دوو نړیوالو جامونو کې افغان لوبډله ونه لوبیده. له هغه وروسته دې جام ته لار وکړه، خو تر دې دمه د پام وړ نتیجه نه ده ترلاسه کړې. د افغانستان د کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف ازادي راډیو ته وویل چې هیله مند دی چې سږ کال به په نړیوال جام کې افغان لوبډله شو چلی شي.
تیاریان الحمدلله ښه دي، امادګیان د لوبغاړو فټنس هم ښه دی. 15 ورځې 14 ورځې تمرینات ډېر څه دي چې استرالیا کې دوی هلته ترسره کړي، دغه کیمپ قرنطین تمرینات. نو انشاءالله امادګي هغه فیصدي به نور هم لوړه شي.
افغان لوبډله به خپل لومړی لوبه په دې جام کې د اکتوبر په 22 له انګلستان سره وکړي. څلور ورځې وروسته تر دې له بلې پیاوړې ډلې نیوزیلند سره د افغانستان لوبه ده. له افغانستان سره په ګروپ کې کوربه استرالیا هم ده، او دوی نور هغه لوبډلې بلدي ګروپ سره یوځای شي چې د خوراوی پړاو په سیالیو کې ورسته دی ګروپ ته راځي. په تیرو 1500 کلونو کې د شلوور نړیوال جام لوبي د کورونا وبا او یو شمیر نورو دلایلو له امله په منظم ډول نه دي تر سره شوی، خو تر دې ورسته چې د کرکټ نړیوال شورا کوم پلان ورته جوړ کړی دی د دې جام لوبو مهالویش منظم کړی دی. ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته د شل ورونو د کرکټ نړیوال جام په ویسټ انډیز او د امریکا په متحده ایالاتونو کې ترسره شي. له هغه دوه کاله وروسته به هند او سریلانکا د دې جام قربانه وي. په 2028 کال کې به آسترالیا او نیوزیلند کې دا لوبي وشي او په 2030 کال کې اټکل کېږي چې بریتانیا او آیرلند به د شل ورونو د نړیوال جام قربانه شي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوکراینی چارواکي وایي روسي ځواکونو د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ رئیس نیولی او نامعلوم ځای ته یې وړی دی. د اوکراین د انرژۍ د لوی شرکت انرګو اټوم مشر ویلی د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د مشر نیول د اوکراین او د اټومي بټۍ امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کولای شي. په دې اړه د احمد تکل راپور.
د اوکراین د اټومي انرژي لوی شرکت انرګو اټوم وای روسي ځواکونو پروند د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د رئیس سترګې وتړلې او وینیو د اقدام د زاپوریژیا د اټومي بټۍ د اوږدمهاله امنیت لپاره اندېښنې پرولې دي. د راپور وروسته له هغه ورکول کېږي چې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین د ختیځ سلور سیمه د خپل هواد د قلمرو برخه وګرځولې. دا هغه سیمه ده چې یا ټولې یا ځینې برخه د مسکو تر ولکې لاندې دي. خغلی پوتین له روسیې سره د اوکراین د څلورو اشغال شویو سیمو لوهانسک، دونیتسک، خرسون او زاپوریژیا د الحاق اسناد د پنځشنبه په ورځ لاسلیک کړل. اوکراین ملګرو ملتونو او لویدیز د اقدام د نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې او د نړۍ ډیری هیوادونو هم غندلای دی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس د اوکراین د انرګو اټوم شرکت په حواله راپور ورکړی چې روسیې احتمالا پر دې سیمو د خپلې ولکې د لا ټینګولو د هڅو په ترڅ کې پرون مازدیګر د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس ایهور موراشوف نیولای، سترګې پرې تړلې او نامعلوم ځای ته یې بیولای دی. د انرګو اټوم مشر پترو کوتين د موراشوف د سمدستي خوشی کې دوه غښتنه وکړه او ویل د روسي د امنیتي ځواکونو لخوا د نوموړي نیول به د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ او اوکراین امنیت له جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله ادارې هم پرون د اکتوبر په لومړۍ نیټه اعلان وکړ چې روسي ورته ویلي دي چې د زاپوریژیا د اټومي بټۍ رئیس په موقتی ډول او ځینو پښتنو ته د ځواب ویلو په هدف نیول شوی دی. د اټومي انرژي نړیواله ادارې یا IAEA چې مرکز یې په ویانا کې دی په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ځنی څارونکو وایي لا هم شکل لري چې افغانستان سره د امریکا د متحده ایالاتو د 1.1 میلیارد ډالرو په اندازه بشری مرستې په شفاف ډول لګول شوې وي. امریکایي چارواکو تیرونه ویل د 2020 کال لاګست میاشتې راهیسې چې طالبانو پر افغانستان ولکټینګ کړی، افغانستان سره د دوی د بشری مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. تیرونه هم په یو آنلاین غونډه کې چې د ځنیو د غیر دولتي مؤسسو استادو پر دې بحث بکې کاوه چې د طالبانو له مداخله پرته افغانستان سره کېدونکو بشری مرستې څنګه مستحق کسانو ته ورسوي.
د افغانستان امریکایي پوهنتون یو استاد په دې باور دی چې په کار د له افغانستان سره د کېدونکو بشري مرستو د څار لپاره یو درېمګړې اداره جوړه سي. عبیدالله بهیر له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وشو چې شایي د دغه سي یو میکانیزم د نه موجودیت په صورت کې مالی فساد ته لاره هواره سي.
بهتره لاره به دا و چې یو مشترک نهاد جوړ ساو د دوړو اطراف له طرفه او یو سنسه شفافیت او مراقبت مراعات سوی و دا بدبختانه حقیقت ده چې نړیوال کومکونه سه هر هوا تزي چې سم شفافیت او مراقبت پکې نه وي نو پکې مالی فساد ډیر شتون لري او فرصتونه پکې زیات وي.
په خوانی خبريال او د سیاسي مسایلو شنون کوي قریب الرحمن شهاب وای د نړیوالو د بشری مرستو رسونې لپاره لا هم څرګنده تګلارې نه ترسترګو کیږي.
لا افغانانو سره د بشری مرستو پاړه باندې هیڅ واضح منظم او یو سری پلان او برنامه او میکانیزم نشته چې وخی دا مرستې کوم خلکو ته د کوم احصایې لمخې او په کوم اساس باندې ویشل کیږي او د چا په لاس ویشل کیږي. یوازې د رسنیو همدا خبر دی چې نقدي مرسته وشوه او د یو خصوصي بانک ته تسلیم شوه.
که څه هم د بشری مرستو د رسونې په چارو کې د طالبانو د مداخلې راپورونه ورکول سوي، تیره اونۍ په یو آنلاین غونډه کې د جرمني، ناروی، بریتانیا او څو نورو هیوادونو هغو غیر دولتي بنسټونو چې په افغانستان کې فعالیت کوي په خپلو کې سلا مشورې پیل کړې. په جرمني کې یوې سرچینې چې په دې غونډه کې برخه درلوده د نوم نشولو په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی پر دې بحث وکړ چې له افغانستان سره کېدونکې بشری مرستې چې تر ډیره مالی دي څنګه د طالبانو له اغېز پرته اړو کسانو ته ورسول سي. دا بحثونه داسې مهال پیل سوي چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویست تیره چهارشنبه د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز په یو بحث کې وویل د 2021 ندی کال د اګست له میاشتې تر اوسه پورې له افغانستان سره د واشنگټن د بشري مرستو اندازه 1,000,000,000 ډالرو ته رسېدلې ده. واشنگټن دغه مرستې په بیلابیلو پړاوونو کې اعلان کړي دي.
موږ له افغانستان سره د څه باندې 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشري مرستو اعلان وکړ چې د تیر کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره زموږ د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارډ ډالرو ته ورسوله.
واشنگټن د دغو 320 میلیون ډالرو په ارزښت د نورو بشري مرستو د اعلان پر مهال ویلي و چې له دې جملې به 199 میلیون ډالر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له بودیجې او 208 میلیون ډالر د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې یا یوسیټ د بشري مرستو د څانګې لخوا ورکړل سي. امریکایي چارواکو ندي ویلي چې دغه اندازه مرسته یې له کومې طریقې افغانستان ته لیږلې، په مشخص ډول یې کوم ادارو ته سپارلې او پر دغو مرستو د طالبانو کنټرول یا نفوذ څومره وو. د افغانستان بانک هم چې د طالبانو په کنټرول کې دی وخت نا وخت د میلیونونو ډالرو په ارزښت د مرستندویو هیوادونو د بشري مرستو د ترلاسه کولو خبر ورکوي چې تر ډیره د نقدو پیسو په بڼه ورسیږي. د افغانستان بانک ویان په دې باب د نور وضاحت ورکولو لپاره د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو دغه بانک چې دغه مرستندوی هیوادونه نه مشخصوي تقریبا هره اونۍ د میلیونونو ډالرو د لیلام خبر هم ورکوي چې عمده هدف یې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ثبات ساتل دي. دا هر څه لکه نور نړۍ په آنلاین بڼه نه ترسره کیږي. اوس پوښتنه دا ده چې د مرستندویو هیوادونو دغه ډول بشري مرستې چې اندازه یې زیاته هم ده، ولې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته انتقالیږي؟ قمر بنسټ چې په افغانستان کې فعالیت لري مشر یې رحمت الله نوروز وایي عمده علت یې د افغانستان د بانکي سیستم ګډوډېدل او افغانستان ته د نړیوالو انتقالاتو محدودېدل دي.
متاسفانه د افغانستان بانکي مشکلات ډېر زیات دي. سروي مطابق هر کال افغانستان ته 300 میلیون ډالر راتلل، لیکن سږ کال فقط 300 میلیون ډالر راغلي دي. نو دا معلومیږي چې څومره غټ اثر غورځولی دی. موږ شخصا زموږ بنسټ موږ ډېر په مشکلاتو باندې پیسې افغانستان ته انتقالو.
روسه له هغه چې د 2021 میلادي کال د اګست میاشتې پر 15مه طالبانو بیا پر افغانستان ولکا ټینګه کړه، د افغانستان بانکي نظام له سختو ستونزو سره مخامخ شو چې نړیوال مالی انتقالات ټکنیسول او د بانکونو ګډونوال هم د پخوا په څیر په اسانۍ له بانکي خدماتو ګټه نسی اخیستلی. اوس چې د افغانستان بانک ته د نړیوالو بشري مرستې د نقدو پیسو په بڼه ورکول کیږي او په هغو کې د امریکا مرستې هم شاملې دي، معلومه نه ده چې د کوم میکانیزم له لارې تر اړو کسانو رسول کیږي، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دوی به خپلې بشري مرستې د خپلو ادارو له طریقه لګوي. د طالبانو ویاند وایي په افغانستان کې بشري مرستې تر اړو کسانو له دوو لارو لګول کیږي. ذبیح الله مجاهد پرته له دې چې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو د لګولو د لارو چارو په اړه وضاحت ورکړي ازادي راډیو ته وویل
بشری مرستې دوه ډوله دي. یو هغه دي چې د اسلامي امارت د اورګانونو له خوا نه توزیع کیږي، لکه سره میاشت او د زده حوادث وزارت، مهاجرینو وزارت، شهدا او معلولینو وزارت، دغه نهادونه او صحت عامه. دوی په پوره ډاډ سره ویلی شو چې په امانتداري سره مرستې رسوي. او دوم ډول کومکونه هغه دي چې مؤسسات، بین المللي مؤسسات چې هغوی په خپل اختیار کې دا موضوع اخلي او توزیع کوي. د هغو کارونه زه نسم ویلی چې هغه څومره شفاف او څومره دقیق وي.
د بدسل کې د چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا په ورستوي کې ویلي یوازې په 13 اگست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 199 پیښو کې خندونه رامنځته شوی چې او یا سلنه د طالب وسلوالو لخوا وو. او چا ویلي دي چې په 13 اگست میاشت کې دوه مرسته رسونکي وجل سوي، څلور چمپیون سیوی او څوارلس نور توقیف سیوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم په چونګاش یا سرطان میاشت کې ویلي و چې طالبان د بشری مرستو په بهیر کې مداخله کوي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي و چې دوی په دې اړه خپلې اندېښنې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي، خو طالبانو پر دې موضوع رسمن کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ ویلي د امریکا متحده ایالاتونه بیا هم له افغانانو سره مرستو ته ژمن دي. د پانتون استاد عزت الله پیجان چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له اړوندو ادارو سره کار کړی، په دې باور دی چې په افغانستان کې د بشري مرستو د لګول کېدو پر شفافیت لا هم زیات کار ته اړتیا ده.
دغه مرستې تر کومه ځایه پورې چې کم مستندات شي پر ځای باندې نه دي لګول شوي او نه مستحق کسانو ته رسیدلی دي. په وار وار شواهدو دا ښودلې ده چې دغه مرستې تر ډېره پورې طالبانو ته نږدې کسانو ته ورکول کېږي او هغه کسانو ته ورکول کېږي چې هغه اصلا په بیلابیلو پیښو کې متضرر شوي نه وي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن تیره اونۍ ویلي چې د دې بشري مرستې به پر روغتیایي خدماتو، د بې ځایه سویو او رستنیدونکو پر بیا ادغام او له افغانانو سره د ګاونډیو هیوادونو پر ملاتړ ولګول سي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو په افغانستان کې د بشري بحران د پراخېدو په باب خبرداری ورکړې دی، خو د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون ګڼو سازمانونو او هیوادونو ویلي چې له افغانستان سره به خپلو بشري او نورو مرستو ته دوام ورکړي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
او د نورستان د لری پراتو او یا خصيمو سیدونکو شکایت کوي چې تیرو پر لپسې بارانونو او سیلابونو کې ختونه او د څاروي خوړل منځ وړي چې لامل یې سخت ستونزو سره مخ شوې دي.
د نورستان مرکز پارون کانتیوا برګي مټال او منډول ولسوالي د سیخي سیمې دي چې زمکه یو فصل دي او د دوبي په موسم کې پکې هم غنم کېږي هم جوار او هم نور کښتونه. دا به د کال په نور موسمونو کې یا پر سپین واورو پوښل شوی وي او یا هم پکې دومره یخني وي چې بوټي پکې نشي زرغونې دی، خو ځایي اوسیدونکي وایي سږ کال پر لپسې بارانونو او سیلابونو دا یو کښت هم پر خړو بو لاهو کړي او دوی پر سپین میدان کې نه بولې دي. د ختیځ نورستان د برګي مټال اوسیدونکي مولوی محمد حسن ازادي رادیو ته ویل
باران د عمل زمونږ فصلونه د هم ډیر زیان رسیدلې دي. زمونږ غنم هغه ورزیدلې دي، بیر تشن شوې دي، غنم به هي د منځه تللې دي. کوم چې واخه مخرې بلې او خلکو هغه واخه به هي تور شوې دي، یعنی سګل د خلکو د کم چا حاصلات او هغه از بین تللې دي او د کاه سالي امکانات ډیر دي.
یادو بارانونو یوازې د نورستان ختیځ برخه کې کښتونه او د څاروي او خوراکه لمنځنه د وړي، بلکې مرکزی او لویدیز نورستان کې هم بزګران له کښتونو او څاروي لرونکو د حیواناتو له خوراکي اخلاص کړی دي. د منډول ولسوالۍ د بانډول کلی وسیدونکو عبید الله وایي
فصلونه مکمل تور باندې سیلابونو خراب ک، چمنونه د څاروي لپاره چریبل شي او اغا ټول ورسته شوی، کوم چمنونه چې نو ریبل شوی اغا چمنونه وبولند شي نو بالکل خراب شوی دي. انسانان او څاروي د خوراک د کمښت سره مواجه دي.
د نورستان بزګران او څاروي لرونکو له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې د ژمي لره رسیدو وړاندې دی ورسره مرستې وشي څو دوی او څاروي د مرګ له ګواښ څخه وژغورل شي. په یاد ولایت کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي چې تیرو پر لپسې بارانونو او سیلابونو په نورستان کې کښتونه او د څارویو خوراکه له منځه وړې ده. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل
تا بیا پیسه دا پورې لوګان د منځ ته لیدي لوبیا او جوار دا به خدمت منځ ته لیدي او زراعت تقریبا 500 تر بیا پیسه پورې پر خساره لیدل دي او همدارنګ د کورونو کې کم حیوانات د پاره د خلک واخ په چمن کې ساتي واغه به د ژمي د پاره ری به ذخیره کوي 150 تر 400 پیسه پورې هغه هم د منځ ته لیدي د نورستان مزګران هیڅ نه لري او
په نورستان کې په داسې حال کې بزګران او څاروي لرونکي د خوراکي موادو له کمی شکایت کوي چې بارانونو او سیلابونو د هیواد زیاتې برخې ځپلي او که پر وخت ورسره مرستې